دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر 6 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2015 کال د اپریل 9 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د پولیسو د چاپو، په شمالي وزیرستان کې د نامنی او د افغان کډوالو د ستنېدو پر بهیر سربیره یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پی ټی ایم وایي د جنوبي وزیرستان پولیس یې د فعالانو پر کورونو چاپی وهي. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل له پیل راهیسې څه باندې 8 لک افغان تابعیت کارډ لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول سوي دي. او د اوکراین ولسمشر ادعا کړې چې ځواکونو یې 2 چینایي وګړي نیولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران داوه کوي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي. د پی ټی ایم د بر جنوبي وزیرستان د سره راغه تحصیل مشر شیرزاده مسید پرون مشال رادیو ته وویل چې پولیس د غورځنګ د مشرانو او غړو د ګرفتاریو عمل تند کړی دی.
دوی درې ورځې مخکې د میژو د سرویکي تحصیل چې کوم زیماور کسان وي، نیک محمد، خالد هیواد، فضل جان، هغه هم د پولیس د طرفه گرفتار شول. یو یې وړل و سټیشن کورټ ته. په هغې شي د دغ د ضمانت وشو چې نن د چیل نه راووتل. او د میژ په مختلفو علاقې شي لکه تحصیل سراروغه، تحصیل سرویکی، د پولیس د طرفه کریک ډاون راووندی. په ملګري بندې چاپې حالاګي.
شیرزاده مسیح زیاته کړه چې پی ټی ایم په وروستیو کې په بر جنوبي وزیرستان کې د زیات سو غیر قانوني او غیر آئینی ګرځبندیزونو خلاف په سرویکي تحصیل کې احتجاج کړی وو او هلته یې پر لتوالی وو. نوموړي د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی خلاف دې درج شوي مقدمې بیرته واخلي او چاپې او ګرفتاری دې ودروي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا د پی ټی ایم غوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. البته د بر جنوبي وزیرستان د انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، د اپریل پر 8 مشال رادیو ته وویل چې په هغه ضلع کې د قانون سرغړونې په تور د پی ټی ایم د یو شمېر غړو خلاف مقدمې دایر کړې دي. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې وسوال یو کس وشتلی او په میرالی کې په ډرون برید کې یو لسی وګړی وژل سوی او درې ژوبل سوی دي. پولیس په بیان کې ویل دي چې پرون وسوالو په میرامشا بازار کې پر سید الله ډزې وکړې او هغه یې وواچه. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه چا وژلی، خو پولیس وایي مقدمه یې دایره کړې او پلټنې کوي. په همدې حال کې د میرالی اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل دي چې پرون د پوز له ډرون الوتکې ویشتل سوي توغندي په ګلشن اډه کې 4 تنه ژوبل کړل چې ورڅخه د رضا الله په نوم یو کس سا ورکړ. دوی وایي نور ژوبل کسان د بنو روغتون ته لېږدول سوي دي. د پاکستان پوز او ځلې انتظامي له د خلکو د دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د معدنو په څانګه کې د پانګونې 2 ورځنۍ نړیواله غونډه پرون پیل سوې ده. په اسلام آباد کې د لوړې کچې په هغه غونډه کې شاوخوا 300 بهرني استازي ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرانستونکي غونډې ته په وینا کې وویل که پاکستان په دې وتوانېږي چې خپلې معدني زیرمې راټولې کړي چې ارزښت یې ټریلیونونه ډالر دی، نو دا به دغه هیواد ته اجازه ورکړي چې د پیسو نړیوال صندوق په څیر نړیوالو مالي ادارو ته مخشه ووایي. پاکستان پلان لري چې دغه هیواد په 4 صوبو گلګت، بلتستان او تر خپل انتظام لاندې کشمیر کې د قانونو او مادونو په برخه کې د پانګونې فرصتونو ته د ودې ورکولو لپاره یو متحد چوکاټ پرانیزي. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل له پیل راهیسې څه باندې 8 لک افغان تابعیت کارډ لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول سوي دي. د خیبر ضلع د بیا رغونې او بحالي چارواکي ارشاد علي مومند پرون مشال رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د لنډ کوتل یا لواړګي په لنډ مهالي کیمپ کې لومړی د افغانانو نوم لیکنه کیږي او بیا هیواد ته لېږدول کیږي. دوی وایي له لېږدول سوو افغانانو څخه یې زیاتره له پنجاب ایستل سوي دي. یو شمېر افغانان مشال رادیو ته وویل له پنجابه تر لواړګي پورې په اوږد مزل کې له سختو کړاوونو تیر شول. دوی وایي نه پوهېږي چې په افغانستان کې به کورنۍ څنګه ساتي ځکه په وینا یې پیسې نه لري. د پاکستان مرکزي حکومت د مارچ پر 1.5 افغان تابعیت کارډ لرونکو ته له ورکړې مهلت تر ختمېدو وروسته د هغوی د ایستلو بهیر پیل کړ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 8 لک کسان د افغان تابعیت یا سټیزن کارډونه لري. د یونیسیر او مهاجرت نړیوال سازمان په ګډون د پاکستان او نړۍ د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د افغانانو پر جبري ستنولو اندېښنه ښولې، خو اسلام آباد وایي د ټولو کډوالو ایستلو ته ژمن دی او دا چې دا کار یې د ملي امنیت په ګټه دی. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړې چې ځواکونو یې 2 چینایي وګړي نیولي دي چې په دونیتسک سیمه کې له روسیو پوځیانو یو ځای د سرتیرو پر وړاندې جنګېدل. نوموړي د اوکراین پر ملګرو او متحدانو غږ کړی چې له چین څخه سپیناوی وغواړي او غبرګون دي وشي. زلنسکي پرون پر ټلګرام په پیغام کې داوا وکړه چې دوه چینایي وګړي د وینسټ پر مهال نیول شوي دي. دی وایي یو شمیر نور چینایي سرتیر هم په دونیس کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. چین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له بشپړ یرغل راهیسې د مسکو نږدې متحد پاتې شوی دی. البته چین په جګړه کې ځان بې طرفه شو او د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په هغه جګړه کې له کرملین سره په مستقیم یا عام ډول مرسته نه ده کړې. په فبروري کې آزادي اروپا راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شوو اسنادو پر اساس په یو ځانګړي راپور کې موندلې وه چې یو چینایي وګړي د روسانو په ملاتړ په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې وه. هغه چینایي وګړي آزادي اروپا راډیو ته چې مشال راډیو یې پښتو څانګې ته تایید کړې وه چې په جګړه کې شامل و خو نور جزئیات یې نه ول ورکړي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پروان خبرونه کې د دغه راپورونو تفصیل اوریدلای شئ. په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز یا کرفیو خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي.
د میش خلاف چې کیم راون کړی دي دا بالکل د انساني حقوقو نفي دو. نو تاسو ته په کوردو چې دا نه وکي او د میش څومره په یار دي یا غیر قانوني مقدمات کې چې دا پر فور ختم شي.
د خبر پرمخوا د شاتو کاروباریان او کارکونکي وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا د ټیکسونو زیاتولو او نور محدودیتونو لامل د شات پیداوار او صادرات اغیزمن شوي دي.
ټیم کې زمنګ د شاتو کاروبار دا سالانه ایکسپورت زمنګ 700 کنټینر تر رسیدلی. په دې ټیم کې زمنګ سالانه ایکسپورت چې کوم دی دا سلو نواله د یو نیم سلو نواله تر 2500 کنټینر پورې رالول.
په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو وروسته یو شمیر سندرغاړي او موسیقاران گاونډي هیوادونو ته کډه شول. خو له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دغه موسیقاران سخت پریشان کړی دي.
کومه وزونه موږ په حالت څوک او نرمندان به حالت څوک وي.
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا.
پر دې سربیره پروان خبرونه کې یو شمیر نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سروس. زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای شئ. د اپ نوم مجدا سلیکو ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او یعنی مشال رادیو. او اوس راځو د راپورن پر لور. په بر جنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپی وهي او هغوی نیسي. دوی زیاتوي چې پی ټی ایم په وروستیو کې پر بر جنوبي وزیرستان کې د زیات سو ګرځبندیزونو خلاف په سربیکي تحصیل کې احتجاج کړی وو او هلته یې پر لت والی وو. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان د انتظامي او چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې خپور سي مشال راډیو ته ویلي چې په هغه ضلع کې د قانون سرغړونې په تور د پی ټی ایم د یو شمېر غړو خلاف مقدمې دایر کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پښتون ژغورنې غورځنګ غړي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې د ګرځبندیز لګولې په خلاف احتجاج په وجه یې د ضلع پولیسو د ملګرو گرفتاری شریک کړی دو. په دغه برعکس د تحصیل سره روغه پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده مسید ویایي
چې اپر وزیرستان په مختلف سیمه شه په مختلف ملګری باندې کریک ډاون راون دی چې په هغه شه دوه درې ورځې مخشه د میژو د سرویکی تحصیل چې کیم زیماور کسان وي نیک محمد خالد هیواد فضولا جان دغه هم د پولیس د طرفه گرفتار شول. یو یې وړل و سیشن کورټ ته. په هغه شه د دغه د ضمانت وشم چې نن د جیل نه راووتل. او د میژ په مختلف علاقې شه لکه تحصیل سراروغه تحصیل سرویکای د پولیس د طرفه کریک ډاون راون دی ملګری باندې چاپې حالاکي دوه ورځې مخشه د سرویکی تحصیل په نیک بادشاہ جمال ملیار او نور هغه چې داسې ملګری وي هغې په کورینه باندې چاپې ولګېدلې. پولیس به راغلي وي څو ورځې مخشه زه گرفتار شول خو دلته د عوام په مزاحمت سره زر خلوص شول.
شیرزاده ماسید د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت نه څه غوښتنه کوي دا هم وروایي.
میجو د صوبایي حکومت بل خصوص د پاکستان تحریک انصاف د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې لکه څنګه چې د توسې د ورکر سره د توسې د رهنما سره کیمو ظلم جبر راوندای تا هسه توسې ته پکور دوچې د پښتون ژغورنه غورزان د ملګری د دغه د ورکر سره دغه ظلم دغه جبر نه وشي بلې چې دغه غیر قانوني غیر آئینی اقدامات دي چې د توسې خلاف راوندې چې وفاقي کوي او توسې په صوبا شي د میش خلاف چې کیم راون کړی دي دغه بالکل د انسان حقوق نفی دو نو تو سے تا پکور دو چه داغا نوکی و دمی چه چمرا افایارز دیل یا غیر کانونی مقادمات تی چه داغا پلفور ختم شیو
د سویلی وزیرستان انتظامیه یو چارواکی د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د قانون نه سرغړاونې بنې د پښتون ژغورنې غورزنګ کسانو په خلاف مقدمې درج کړې شوې دي خو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ویایي چې د ضلع پولیس یې په غیر قانوني طریقې سره د دوی ملګري ګرفتار کوي او که د پولیس چارواکیو د ګرفتارۍ دا عمل زر بند نه کړي بیا ویې د سیمه اوسیدونکي د دغې ګرفتارۍ په خلاف په احتجاج لوس پورې کول بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اواز د خیبر ته. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل پیل راهیسې څه باندې 8 لک افغان تابعیت یا سټیزن کارډ لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي. د خیبر د لنډ کوتل یا لواړګي په لنډمهال کیم کې لومړی د افغانانو نوملیکنه کیږي او بیا هیواد ته لېږدول کیږي. خو بلخوا دغه افغان کډوال وایي نه پوهېږي چې په افغانستان کې به کورنۍ څنګه ساتي، ځکه چې په وینا یې پیسې نه لري. نور حال فرهاد شینواري راکوي.
د خیبر ضلع د بیا بحالۍ او رغونې څانګې مرستیال کمشنر ارشاد علي مومند د اپریل په 8 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې افغان سټیزن کارډ لرونکي څه باندې 8000 نفوس چې په لسګونه کورنۍ جوړیږي په تورخم دروازه افغانستان ته لیږل شوي دي چې زیاتره له پنجاب څخه وستل شوي وو او د دوی اسناد په تورخم کې د پاکستان شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادرا ثبت کړي او د امیګریشن او کسټم عمل نه هم تیر شوي. نوموړي ویلي چې د کډوالو ثبتولو لپاره په لنډي کوتل کې هم یو موقتی کیمپ جوړ شوی او هلته هم د نادرا امیګریشن او کسټم ګرځنده دفترونه فعال کړل شوي او اوس کډوال کړی شي چې لومړی دې کیمپ ته ورشي او هلته په دې کیمپ کې په اسانۍ سره ځانونه ثبت کړي او بیا تورخم په دروازه افغانستان ته واوړي. له پنجاب څخه لنډي کوتل ته راغلو ځنی افغان کډوال والو مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
نوم می زبیح الله ده، مونږ ګجرنواله کې وخت رکړل دي، هغه زنه راړو بیګا او ان شاء الله اخو کم تروان به په پته راګینو. خو افغانستان کې د کونړ خو د خپل زمکه اوس شیم نشتل ترې اخو به په پته لګین چې سبا کې پاکستان کې هم ډیر وخت زمو پیدایښ د پاکستان کې شوی دی او بس هغه اوس نه پر خدا حکومت نه پر خدا سره لري ورته ان شاء الله پته بلګی چې سبا زمونږ زړه خچا دی خفګان خو سچ الله رب العالمین ته منظور بس مونږ به الله په هغه باندې صبر کوو نو سبا وکړو. ټول خپدي ماشومان خپدي کې ماشومان د پیدایښ شوی د زمونږ کاروبارونو حساب کتابو کورونه هل د چلاړ شي نه شته دی نه کاروبار شته سبا کې هر سړی خپه په دې باندې هغه د دې حکومت خپله خوښه د خپل ملک کې دی مونږ څه نشو ویلی دی کې پوه شي مونږ په دې خپه یي کېدای شي الله رب العالمین خوا ته مطلب ښه زمونږ سیسټم ښه کاروبار برابر کړي مونږ د خپل الله نه امید لرو انشاءالله.
زما نوم دی نعمت الله ګجرانواله کېم د دغه د بټۍ کې کار کوه خښت یم وایې چې اوس روان یې د حکومت ویره ستاسو دلته نور وخت نه تېرېږي یو ځای بس دا روان یې نو بس ګوتې یې رانه ولګولې او د سترګو دغه تصویران یې واغستله او پر مې موږ ته جوړې کړلې او دغه ټوکن یې راکړلې او بس اوس چې دی همدغه انتظار کوي چې ګاډه پیدا کړو او حرکت وکړو او بل څه نشته دی کوم شی چې زموږ سره و کمې روپۍ چې وي هغه زموږ نه چې دی څه پاکستان کې پاتې شو دی او څه چې دی په ګاډو کرایګانو کې هم ورکړل دی اوس همدغه شی دی چې دلته شړ هسې ناست یو ځکه چې پته دا نه لګېږي چې موږ سره هغه دونه شی نشته دی چې سبا له د خپلو بچو غم پې وکړو او خپل بچي سنبال کړو یا یې د سکول دپاره یا د مدرسې دپاره یا څه بل دغه هغې پورې تر څو پورې چې موږ خپل سر سپنا نه برابره شوي نو موږ به کومه چاته بسوی او چا څوک بم ته پوسم نشته د ته پوسوږي چې دا خلک څوک دی او څوک نه دی.
په خیبر ضلع کې افغان کډوالو ته خبرداري ورکړل شوې چې لدې ملک دې په خپل خوخه وزي، خو تر اوسه پورې پولیسو د دوی پر ضد کومه کاروایی نه کړې او نه هم په دې سیمو کې پرتو افغان سټیزن کارډ لرونکو لا د وتلو کوم تیاری کړی. د پاکستان وفاقي حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړی و چې له دې ملک دې په خپل خوخه ووزي. د دغه مهلت تیرېدونه پس په پنجاب، سند او بلوچستان کې د افغان کډوالو پر ضد پولیسو کارروایانې کړي، خو بیا په خیبر پختونخوا کې لا د دوی پر ضد کومه کاروایی نه ده شوې. البته ځایي انتظامیې پر دوی غږ کړی چې د اپریل 10 نیټې پورې دې له دې صوبې هم ووزي. یو اندازه مطابق دا محل په پاکستان کې خواوشا 8 لاکه افغان کډوال په اے سی سی یا افغان سټیزن کارډونو باندې میشتي، او خواوشا 4 لاکه بیا په پی یو آر کارډ باندې رجسټر شوي، او حکومت ویلي چې د پی یو آر کارډونه لرونکي کډوال د جون 1 نیټې پورې په پاکستان کې پاتې کېدای شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په دې وروستو کې ویلي چې په کار دي د افغان کډوال په زوره له دې ملکه و نه وستل شي. خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا ګام د ملي امنیت لپاره مهم دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل چې د پاکستان چارواکو د اپریل له پیل راهیسي څه باندې 8 لک افغان تابعیت کار لرونکي د تورخم له لارې افغانستان ته لېږدولي دي. په عین حال کې په پاکستان کې میشتو ځینو افغان میرمنو هم افغانستان ته د لېږدولو پر بهیر اندېښنه څرګنده کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې میشتو ځینو افغان میرمنو مشال رادیو ته ویلي چې هلته ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي، او بل دا چې هلته د افغان جنو پر زده کړو باندې هم بندیز دی، باید د پاکستان حکومت د دوی ملاتړ وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریاله خالد نیاز را کوي.
د مهاجرتوب ژوند ډیر سخت وي، الله تعالی دې هر انسان ساتي. زموږ وطن کې د الله امن راولي، او الله تعالی دې هلته حالات داسې بهتره کړي چې موږ خپل وطن کې ژوند کوو. یعنی که موږ پاکستان کې هم ژوند کړی دی، نو موږ داسې ژوند نه دی کړی چې ښه په آرام اوسېدلی سو. موږ ډېر سختي برداشت کړي په کیمپونو کې اوسېدلی سو.
دا غږ د افغان میرمنې مهر دی چې کورنۍ کال 1980 کې پاکستان ته کډه کړې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې مهر وې، که څه هم دا پاکستان کې زیږېدلې ده، ولی ټول عمر یې دلته په ویر کې تیر کړی دی. د مهر په خبره د پاکستان حکومت وسنۍ فیصلې افغان میرمنې او زده کوونکي له ذهني فشار سره مخ کړی دي.
زما ډېرې داسې ملګري دي چې هغه ایس سي کارډ لري، او هغه په سو په اول سیمسټر کې دي، سو په دویم کې دي، سو په دریم کې دي، سو په اخرني سیمسټر کې دي، چې ریسرچ پاتې دي. او د حکومت د دې اعلان نه پس د هغې کوم حالت دی، هغې په کوم کیفیت کې دي، هغې څومره خفه دي، دا صرف ماته پته ده. نو خبره دا ده چې حکومت باید په خپل دې فیصله باندې غور وکړي، او په دې باندې نظر ثانی وکړي چې زموږ ټولو زندگی نه خرابېږي په دې باندې چې 50 کاله یو ځای کې تیر کړي، او تاته بیا دا وویل شي چې یو یا دوه میاشتې سره دي اخټور سامان خپل راونغاړه او ته واپس خپل ملک ته لاړ شه. او زموږ وطن کې حالات داسې دي، تاسو ټولو ته پته ده، هر څوک ته خبر دي چې په افغانستان کې په جنکینو باندې مکتبونو دروازې بندې دي. نه هلته ته کار کولی شي، نه هلته ته سبق ویلی شي، تلته هیڅ هم نشي کولی. نو هغه ټولې زندگی زموږ خواري هغه په سین باندې لاهو شي.
پېښور کې میشت افغان کډواله کاندي صافي چې د ښځو د حقونو مبارزه هم ده، وایي د پاکستان پرېښودو امر افغان میرمنې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ کړې دي. دوی نشي کولی چې د کور سامان له ځان سره افغانستان ته ویسي. کاندي صافي وایي په تورخم بارډر هم میرمنو ته مشکلات رامخته دي. دا وایي پاکستان 1300 لسیزو راهسي د افغان کډوالو میلمستیا کړې ده، باید دوی دپاره دغه د واپسۍ لار هم اسانه کړي چې په عزت سره خپل هیواد ته لاړ شي.
کم چارواکي چې د تورخم دی یا ایف سی دی، دوی غټې غټې ټنډې لاسو کې نیولي دا خلک وهي چې دا د انسانیت او د هر سن ډیر لري یو عمل دی چې دې کې ډیر زیات به تضرر خزي کیږي. دغه د ویرې دغه د کړاو نه ډک واپسې د ویرې خلک خپل کورونو سامانونه زړه نه کوي چې ویسي، چې دا هم د ښځو په روحیات بد اثر کوي، ځکه چې یو خو هغوی دلته بیا عادت شوي دي، کور ژوند جوړ کړی، دوی بیرته ځي او داسې ځي ته چې هغې د اکثریت بیرته افغانستان نه دی کتلی، او که کتلی هم د 10 کاله په پاکستان کې ژوند کړی، هغوی ته ظاهره خبر ده بیا یو نوی ژوند یو نوی ملک کیږي، که خپل وطن هم دی خو هغوی نابلده دی. هلته یو ډپریشن سره افغانان دلته مخ دي.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 8 لک کسان د افغان سیټیزن کارډونه لري. دا کارډونه د پاکستان د شناختی کارډونو او نورو اسنادو ادارې نادرا په 2018 او 2019 کلونو کې افغانانو ته ورکړي وو. پاکستان کې سباندی 10 لک افغانان د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې د مهاجرت کارډونه پروف آف رجسٹریشن یا پی او آر هم لري. اسلام آباد وایي چې د مهاجرت کارډ لرونکي افغان کډوال د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني جواز لري. یو افغان زده کوونکی چې نه غوښتل نامه او پیژندل شي، مشال ریډیو ته ویلي څوک هم په خوشحالۍ خپل هیواد نه پرېږدي، د مجبورۍ نه کډوال کیږي. افغانان هم د مجبورۍ څخه پاکستان ته کډوال شوي دي، ولې دلته هم ژوند ګران دی. دا وایي ډېری افغان جنکۍ دلته د زده کړو لپاره راغلي دي. کچاري پاکستان حکومت دوی خپل ملک ته ولېږي، نو د دوی د زده کړو عمل به ودرېږي.
طالبان خونځي هوا همدارنګه تر څنګ پوهنتونونه د نجونو په مخ بند کړل. دوی مجبور شو چې کډوال شي، دا شي پاکستان ته یا ایران ته لاړ شي د خپل درونو خویندو تعلیم د خاطره. اوس ټول نجونې لګیا دي اسکول ته ځي او یونیورسټي ته ځي، خو دوی چې بې ته لاړ شي نو بې ته هماغه د صفر نه شروع کیږي. نو ډېر زیات ستونزې او مشکلات سره افغانان مخامخ دي اوس مهال، او همدارنګه ډېر زیات په ټینشن کې هم دي، ډېر زیات کورنۍ سایکولوژي حالت سره مخامخ شوي چې اوس مونږ څوک دلته دوی مونږ نه پرېږدي، هلته لاړ شو، هلته زموږ د ژوند د زندګي امکانات نشته دي.
بلخو په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د اپریل په 8 مشال ریډیو ته ویلي کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ نه پس شپږ لکه پوری افغانان پاکستان ته کډوال شوي دي، چې پکې زیاتره هغه خلک دي چې هلته ژوند له خطر سره مخ دی. دی وایي د پاکستان حکومت نه هم خواست کوي چې دې کډوالو ته تحفظ ورکړي.
یو این سی آر په 2020 کې یو ګلوبل ایڈوایزری جاری کړی و او ټولو هیوادونو ته دا خواست کړی و چې افغانان بلته افغانستان ته ملیږي، ځکه چې هلته کې چې کوم حالات دي هغه آیډیل نه دي، هغه انسرټن دي، ځکه چې په افغانستان کې چې کوم هیومن رائټس یا د هیومنیټیرین هلته کې چیلنجز دي، نو دا خلک نشي کوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. خاص کر د زنانو چې کوم د تعلیم یا د کار یا د فریډم هلته کې کوم ستونزې دي، نو دغه زنانه دلته داسې نشي کولی چې دلته نه دی بیرته افغانستان ته لاړ شي. نو موږ حکومت نه دا خواست کوو چې دغه افغانانو دلته سپورټ وکړل شي او دی بیرته افغانستان ته نه لیږي.
د کال 2023 په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بی اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 په خپل خوخه د وتلو ویلی ول. د هغه کال د نومبر لومړی راهسي له پاکستانه د بی اسناده افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی. وس یو وار بیا د اپریل لومړی راهسي د افغانانو خپل ملک ته د لیګلو لړۍ پیل شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په پاکستان غږ کړي چې افغان کډوال دی په زور له هیواد نه وباسي او په خپل خوخه دی ورته د ستنېدو موقع ورکړي، خو د پاکستان وفاقي حکومت دا کار د ملي امنیت په ګټه بولي. خالد انیاز، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. باید دلته یو سمون وکړو چې د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل له پیل راهیسې څه باندې 8000 افغان تابعیت یا سټیزن کارډ لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي، او د 2023 کال له نومبر راهیسې بیا څه باندې 8 لک افغان کډوال هغه هیواد ته لېږدول شوي دي. اوس دو د خیبر پښتونخوا د شاتو پر لور د خیبر پښتونخوا د شاتو کاروباریان او کارکونکو وایي چې د پاکستانی چارواکو لخوا د ټیکسونو زیاتولو او نور محدودیتونو لامل د شاتو پیداوار او صادرات اغیزمن شوی دي. هغه له مشال رادیو سره د خبر پر مهال ویل چې دغه حکومتي اقدامات د شاتو په څنګه کې په بیروزګاری کې هم اضافه کړی ده. په دې نور حال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا د شاتو کاروباریان وای موجوده حکومت پالیسو او ټیکسونو له وجې د دوی روزګار ډیر اغیزمن شوی دی. قبایلی ضلع باجوړ سره تعلق لرونکي شیخ ګلباچا وای چې تیرو دیرشو کلونو سیواو شو چې د شاتو کاروبار کوي او د حیوانات په کچه آل پاکستان بی کیپرز اسوسییشن مشر هم دی. مشال لیډو ته وای شپاړس لک خلق دی وخت د روزګار سره تړلی دي او نور پکې هم ځایول شي خو کچر حکومت ورته پاملرنه وکړي.
د شاتو کاروبار چې کوم دی په پاکستان کې په دې ټیم کې دا د انډستری در جلری خود بد مرغا چې د دې ملک حکمرانانو او د دې ملک پالیسی میکر چې کوم دی د دې لپاره هغه پالیسی نه جوړی نکړلې چې زمنګ شات مخ په وړاندې لاړ شي. سټیم کې زمنګ د شاتو کاروبار دا سالانه ایکسپورت زمنګ 700 کنټینر تر رسیدلې. په دې ټیم کې زمنګ سالانه ایکسپورت چې کوم دی دا سلو نواله د یو نیم سل نواله تر 2.5 کنټینر پورې رالولو او دا غي چې کوم دی بنیادی وجوهات هغه زمنګ سره صرف واحد د عربو منډې دا دوبۍ دا ددا زمنګ سره چې کوم دی مزید نور منډیان نشته دي. زمنګ ایکسپورت په کار دار چې وستي ایشیا ممالک ته خاص کر تاجکستان ازبکستان قزاقستان دې ممالک ته کېدلې یورپ امریکا ته چې کوم دی زمنګ ایکسپورت کېدلې خو زمنګ دلته چې کوم دی دسي د ایکسپورت د پاره غ ټریډ پالیسی جوړ نه شولا چې زمنګ ایکسپورت سیوا شي نو دې روزګار ته چې کوم دی ډېری غټي ستونزې دي. ملکی ستم چې کوم دی زمنګ ډېری زیاتې غټي ستونزې دي او په دې کې چې کوم دی مزید نور تردیش ټولکو پورې گنجائش ته دی چې دا زمنګ د روزګار کې نور خلک راشي. بیا زمنګ سالانه پیداوار دا لکونو ټنو تر رسیدلې شي. په دې ټیم کې زمنګ د ملک سالانه پیداوار د 30,000 تر 30,000 ټنه پورې سالانه پیداوار دی.
دوی وايي نور صوبو کې ترې ځای حکومتونه یا انتظامیه او پولیس سکیورټي غواړي چې دا دوی ته یو غټ ستونزه را.
موږ چې کمزې کې مچې ګډو اکثر چې کوم دی کم لوکل تانی والی اغه راشي وي یاره تاسو چې کوم دی لته مچې نشي کې خوستلې موږ ولي وستا شو چې کوم دی کدیزي کې چا پزي کې تاسو مچې کې دی اغه ذمہ‌دار به موږ له ضمانت را کوي. نو زمنګ هغه د پنجاب کې یا په آزاد کشمیر کې زمنګ خو زیات نه زیات 15-16 ورځې پورې سټي هغه خلک زمنګ د ضمانتونه نه کوي نو د دې د وجنه موږ ته ډېری غټي ستونزې دي.
شیخ ګلباچا جاتوي چې ایکسپورت یا بهر ملکونو ته چکل دی مالک دی نو هم ډېر وخت اخلي باید دغه عمل ورته هم آسان کړل شي.
زمنګ کنټینرې په ټرکونو او دغه په ذریعہ چې کوم دی موږ سی پورت ډرای پورت ته لیږو او دغه د وجنه زمنګ مالونه چې کوم دی ډیمیج کیږي خرابيږي به چې کوم دی ایکسپورت زمنګ یو کنټینر د 2.5 میشتو نوال تر 3 میشتو کې چې کوم دی دا زمنګ کنټینر جدید ترسي په دې یو پارم سره چې کوم دی ثابت سا خاندانونه چې کوم دی د دې روزګار ستل
دی وای چې کوم خلک یا مزدوران د ویله مچې ساتي هغوی ډیر وسایل نه لري غریبانان وي باید حکومت ورله بغیر سود او سانې قرضې ورکړي او دا غوښتنه هم لري چې حکومت ورته دلته جدید لیبارټرو اسانتیا ورکړي چې د نړیوال معیار وي او نړیوال مارکیټ ته هم برابر وي.
زمنګ چې کوم دی دلته یو سټنډرډ لیبارټری منګل پکار ده. زمنګ دا شاد چې کوم دی کله چې د جدید مارکیټ ته لاړ شي نو دا یورپ امریکا ته دا غزینه ایکسپورت کیږي خو د دې زینه چې کوم دی یورپ والا زمنګ شاد ډایرکټ نه لیوي رستا سو چې معیار کنه دی نو منګل دی جدید لیبارټری پکار دي د پی سی سی آر پتہ اون سره د چیمبر اف کامرس په تر سره د چې کوم زمنګ نور چې کوم دی نور ادارې دي منګل سټنډرډ لیبارټری پکار دي چې زمنګ شاد الان کې زدر تداوی هم چې په دې ټیم کې د پاکستان شاد دا د دنیا بهترین شاد دي او دا غي بنیادی وجہ سے بداده چې په بار دنیا کې اکثر زنګلونه ډيري د شاتو جنس نه معلوم چیرې مثلا د پلوچی دي د بیري دي دلته په پاکستان کې د هر یو شاتو چې کوم دی جنس معلوم دي.
دا چې موسمی بدلون چې د کار کروندې په شمول د ژوند هر اړخ اغیزمن کړی دي نو د دوی پر روزګار اثر غورځولې دي. نو دوی وایي
زمنګ تقریبا په پاکستان کې شل قسمه شات پیدا کېدل دا غي چې کوم د ماحولیاتي الودګي د انوایرنمنت چینج چې په دې وطن باندې کم روان دي دا غي د وجنه زمنګ د شاتو هغه صلاحيت چې کوم دی کم شول زمنګ د شلو قسمه نشاتو چې کوم دی وسه لسونه والا دولس قسمه شات چې کوم دی په دې ټیم کې پیدا کیږي.
نو ورته جاتوي چې قبایلی ضلع کې ترهګری عملیات لوځي وطنې د شاتو مچې دغه علاقې پرې خو دي او نور سیمو او گاونډي هیواد افغانستان ته تللی دي.
به زبر تر د قبایلی ازلا متعلق وي ما چې پغه علاقو کې زمنګ ډیر یو زبردست شات به پیدا کیدل پدیر باجول وزیرستان سواد کې هغه زنګلي التلاړي تباو برباد شولي په دې حالاتو کې هغه مچې چې کوم دی اغل ته دومره دغه استعمال شول جنگ جګړې وشولې چې هغه مچۍ زمنګ د ځنګلونو لاړی د افغانستان ځنګلو ته لاړی وس په دغه علاقو کې چې کوم د زمنګ هغه شات ډیر په کم مقدار سره پیدا کیږي زمنګ چې کمی وطنۍ مچۍ به تمنګ ویلې هغه لاړی تا خو نشته دی خو مچۍ پکې نشته دی نو موږ د واکمنو نه چې کوم د ملک وګړو نه موږ دا وایو چې تاسو په دې ملک کې خاص کر د وزیر اعظم پاکستان نه او به زمنګ د وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا چې د موږ دسی ونی وکړي چې کم فلورا ورکړي کم ګل پیدا کړي کم شات پیدا کړي به په خصوصي توګه پلوڅا بیرا شوا
وای پاکستان هر کال د 15 زره ټنه شات پیدا کوي چې پکې اتنه 2 زره ټنه پورې خیبر پښتونخوا کې پیدا کیږي او موجوده وخت کې د ځنګلاتو او ونو د کټکول لوجي اوس شات په کمیدو دي دوی زیاتوي د افغانانو تلو سره به هم د دې روزګار ډیر اغیزمن شي ځکه د دوی په وینا مچۍ ساتونکي او شات جوړولو پورې عمل کې د دوی سره افغان مونږ کار کوي چې د ډیر وخت راسي په دې کې بوختي د شاتو دغه کاروبارین وایي چې چیمبر اف کامرس یا خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیې او بیا په سرکاري کچا جوړ لیبارټری پی سی ایس آی آر چارواکو ورته ژمنې کړې چې جدید لیبارټری به ورته هم جوړوي او وایي چې حکومت ته ویلې هم دي چې دا سونه بوټي وکړي چې هغه ګل وکړي او شاتو لپاره غوروي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د مازګر شپږ نیم بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا په برجنوبي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران داوه کوي چې پولیس یې په سیمه کې د ګرځبندیز یا کرفیو خلاف د احتجاج کول په تور پر کورونو چاپې وهي او هغوی نیسي. د پی ټی ایم د برجنوبي وزیرستان د سره راغه تحصیل مشر شیرزاده مسید پر مشال اړې ټول چې پولیس د غورځنګ د مشرانو او غړو د ګرفتاریو عمل تند کړی دی. د شمالي وزیرستان په میرامشا کې وسوال یو کس وشتلی او په میرالی کې په ډرون برید کې ولسی وګړي وژل شوی او درې ژوبل شوی دي. پولیس په بیان کې ویل دي چې پرون وسوالو په میرامشا بازار کې پر سید الله ډزې وکړې او هغه یې وواژه. بلخوا د میرالی اوسیدونکو مشال اړې ته ویلي چې پرون د پوز له ډرون الوتکې وشتل شوی توغندي په ګلشن اډه کې څلور تنه ژوبل کړل چې ورڅخه د رضاولا په نوم یو کس وروسته سا ورکړه. د خیبر ضلع چارواکي وایي د اپریل پیل راهیسي څه باندې 8000 افغان تابعیت یا سټیزن کار لرونکي د تورخم له لارې هیواد ته لېږدول شوي دي. د خیبر ضلع د بیا رواني او بحالي چارواکي ارشاد علي مومند پرون مشال رډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې د لنډي کوتال یا لوړګي په لنډمهاله کې کلمړی د افغانانو مملکنه کې جواب یې هیواد ته لېږدول کیږي. په پاکستان کې د مادونو په څنګ کې د پانګونې د ورځنی نړیواله غونډه پرون پیل شوې ده. په اسلام آباد کې د لوړ کچې په غونډه کې شاوخوا 300 بهرني استازي ګډون کوي. او په اوکراینی ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړي چې ځواکونه یې دوه چنای وګړي نیولې دي چې په دونیسک سیمه کې له روسي فوجانو سره یو ځای د سرتیرو په وړاندې جنگیدل. نوموړي د اوکراین پر ملګرو او متحدانو ژغ کړي چې له چین څخه سپیناوی وغواړي او غبرګون دي وشي. زموږ غل مشال رادیو خاوري او اوس راځو د نړیوالو راپورونو په لور. د امریکا متحده ایالات له افغانستان پرته د یو شمیر نور هیوادونو لپاره د بهرنیو مرستو ځنډول سوي پروګرامونه بیا پیلوي. په دې کې د بهرنیو خوراکي مرستې پروګرام هم شامل دی. روټرز خبري ایجنس د امریکا د حکومتي سرچینو په حواله خبر ورکړې چې د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکواډور ته د بهرنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د امریکا متحده ایالات د یو شمیر هیوادونو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو په ګډون د بهرنیو مرستو ځنډول شوي پروګرامونه بیا پیلوي خو د افغانستان نوم پکې نشته. دا خبر رویټرز خبري ایجنس خپل سرچینو په حواله خپور کړي او ویلي دي د ټرمپ اداره هوډ لري چې لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور ته د بیړنیو خوراکي مرستو پروګرامونه بیا پیل کړي. لدې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې له افغانستان سره د بیړنیو خوراکي مرستو یو شمیر پروګرامونه لدې عمله چې د غمرستې د طالبانو په ګټه کارول کیږي ځنډولي. د دې وزارت ویان دی ټمی بروس د اپریل په 8مه یوې خبرې غونډې ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر ټولو ډیره برخه مرستې چې ودرول شوې په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د یو اجرایي فرمان له مخې د حقوقو اندېښنو پر بنسټ وشو چې دغه مالي مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو ته ګټه رسوي.
نوموړي وویل چې دا پریکړه د استخباراتي ارزونو او بشري فعالیتونو کې د طالبانو د لاسوهنې په اړه د اوږدې مودې اندېښنو وروسته شوې. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په اتمه رویټرز د امریکایي چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د ټرمپ ادارې د افغانستان او یمن په ګډون 12 هیوادونو ته د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت خپلې ډېرې یا ټولې مرستې بندې کړې دي. ډونالډ ټرمپ له دې وړاندې د روان کال په جنوري میاشت کې د ویجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې چې په افغانستان کې د بېوزله وګړو پر ژوند منفي اغېز کړی او د غراض یې په دغه هیواد کې د بېلابېلو ژوند ژغورونکو پروژو د ځنډېدو لامل شوي. د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي وایي بهرنیو مرستو ته اړتیا لري او دا چې بېکاري ورځ تر بلې پراخېږي. د ننګرهار یو اوسېدونکي شاه زمان چې نږدې 60 کال عمر لري او د ټولې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
سر نه راغلی یم دغه حالات دی. یو روپۍ د سلاب نه اوسه پورې نه کړی. داسې ټایم دی په باندې 10 بجې په دغه خپې ما په افغانستان کې د خپل کور نشته. ګړی کور دی بس ورور جانه میاشت نه پوره بیا راته ولاړې و 3000 روپۍ راکړه.
د لغمان د مرکز مهترلام یو اوسیدونکی محمد یوسف ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری لامل له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
کاروبار نشته دی ورو بیگا ته خلک ډوړې تهران پاتې دی. یو ډوړې احتیاج دی خلک مومن چې ته پخار وګرځي که چان پښتنو کې ورو بیگا تهران پاتې دی ډوړې ته او د غریبۍ سست رو پر باندې نورم چکیږي کده سالاتي.
دوی د امریکا په ګډون لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې افغانان دې په دې سختو شرایطو کې واځي پرې نګدي او ژوند ژغورون کې مرسته دي ورسره وکړي. دا په داسې حال کې چې د اپریل په اتمه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشر سینډي میکن خبرداري ورکړ چې د هغو میلیونونو انسانانو لپاره د بیړنیو خوراکي مرستو کمول چې له سختې لوږې سره مخ دي د مرګ سزا کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې دا مهال د افغانستان له نیمایي زیات نفوس چې 28 میلیونه کسان کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غلا مشال رادیو خوري. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي دا کړي چې ځواکونه یې دوه چنای وګړي نیولې دي چې په دونیتسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره یو ځای د سرتیرو پر وړاندې جنگېدل. نو موري د اوکراین پر ملګرو متحدانو ژغ کړي چې له چین څخه سپیناوي وغواړي او غبرګون دي وشي. زيلنسکي پرون پر ټلګرام په پیغام کې داوا وکړه چې دوه چنای وګړي د وینشت پر مهال نیول شوي دي. یو شمیر نور چینایي سرتیري هم په دونیتسک د روسانو په ملاتړ جنگیږي. دا هم زيلنسکي ادا کړی ده. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ادا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنگېدل. شاغلی زيلنسکي د کیف پر متحدینو شخ کړی چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زيلنسکي د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتباع د یوې نشتې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټول د دونیتسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنگېدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې پیکینګ د روسیې نږدې متحد پات شوی دی. خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د آزادې اروپا ازادي راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شویو اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه وو ورکړل شوي. زيلنسکي په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد، د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چینایي سرتیري عکسونه هم خپاره کړل چې ادعا کوي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودیمیر زیلینسکي ادعا ته ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زیلینسکي نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړې چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زیلینسکي وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمیر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بی یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د ښکېلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. اوس افغانستان ته ځو. د پکتیا ولایت د رباط سیمې د کډوالو په شارګوټ کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې لخوا روغتون لپاره نوې جوړ شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د یاد دیرش بستریز روغتون په ودانۍ او نورو ملحقاتو نږدې $400,000 لګښت شوی دی. ځای اوسیدونکي دې ودانۍ ته خوښ دي خو له اړوندو ادارو غواړي چې یاد روغتون دی فعال په درملو اکمال او پاستری ټکنالوژي سنبال کړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الخير راکوي.
د پکتیا ولایت مرکز گردیز اړوند د رباط سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د یو ان ایس سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالی ملاتړ د نږدې $400,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي دا یو ښه پرمختګ ګڼي خو له اړوندو ادارو غواړي چې د دې روغتون د عملي فعالیت پیل، تجهیز او اکمال ته دې پام وکړي. د رباط خارګوټ یو اوسیدونکي کی حبیب گل زازی مشال رډی تو ویل
مون ته ډیر غټ مشکل وو چې موږ په تلو تر بازار پورې مریضان وړل لیارو کې لیاري مو خامې دي لیار مو ډیر مشکل وو او وخت یې ډیر مشکل سره مخامخ وو. الحمدلله مون ډیر خوشاله یو چې داسې وای پټول ورو او د دغه پرسونل غوښتن کې چې زړه تر زړه مول سره د پرسونل هغه وشي.
په ورستیو دوه لسیزو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې هغه شمیر بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره چې په خپل کلي او قوم کې د کور جوړولو ځمکنه لري د حکومت لخوا ورته ځانته خارګوټي جوړ شوي. خو په دې خارګوټو کې بیا خلکو لپاره د ښوونځیو، کلینیکونو، څښاک پاکو اوبو، سړکونو او نورو اسانتیاوو پروژې یونیک سیار او نورو نړیوالو مؤسساتو پلي کړي دي. د یاد خارګوټ یو بل اوسیدونکی نیکنام خاکسار بیا دوی لپاره په هغه ځای کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت په ګوته کوي.
نیم ساعت اوبه دغه کلي ته راځي، په نیم ساعت یې موږ ټولو کار نه کېږي. نو موږ غواړو چې کچیر ته بل یوازې خراب والا شي د مؤسساتو ټول نه مداخله ده.
د پکتیا ځایي روغتیایي مسؤلین وایي یاد ودانۍ چې د بستر او اداري خدمتونو څلور دېرش خونې لري د نورو ودانیو په پرتله د یو منځني روغتون اړتیاوې پکې ښې په پام کې نیول شوې دي. دوی د خلکو غوښتنو ته په پام وایي هڅه کوي چې د دې روغتون د فعالولو لپاره امکانات پیدا کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل
موږ خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست الحمدلله ان شاء الله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل اخیستل شي.
روغتیایی چارواکی دا هم وایي د هیواد په کچه په 313 ولسوالیو کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه د روغتونونو جوړول په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دوی سره د مرستو په کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت په خرابیدو سره روغتیایي اسانتیاو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
زموږ غلا مشال رادیو خبري له پاکستان د افغان کډوالو بیرته خپل هیواد ته د ستنولو لړۍ په پاکستان کې میشت افغان خبريالانو هم له سختې اندېښنې سره مخامخ کړي دي. دوی ویر لري چې هلته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي. په دې اړه د مشال رادیو خبريالي اسما ګل راپور لیږلې دي چې تاسو هم ورته راګرځو.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2023 کال د اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شاوخوا 160 ټلویزیوني چینلونه، 311 رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیریش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک تر لاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د جورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل خو اوسنی بندیز له خبريالانو ترڅنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوه دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلي چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن دوی سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي او که هغه نه ورکړي یا به دریم ملک ته کې دریم ملک ته د کې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي دا یو سرمایه ده. دا خو بله لار نشته ځکه هلته هغوی ته اجازه نشته دی د یوم نشته دی ځکه ژورنالیست هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته خو اوس داسي موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی نه کار شته نه روزګار شته نه څه شته. موږ دغه درخواست د پاکستان حکومت نه دی باید دته دودی تا څو کارتونه ماټونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي او که دا نه کې نه بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو دو دا دغه دی نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي نه د کار نه د ژورنالیستۍ نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید دته دودی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وای چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسې حالات پیدا شول چې خلک او په خاصه توګه خبریالان په خپل هیواد په پریښودلو مجبور شول چې پکې زیاتره پاکستان ته راغلل ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړاندې یې د افغانانو ډېره میلمستیا کړې. مونږ یې مننه کوو خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میعاد ختم شوی او په نوي کولو کې یې یوه د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمېر زیات وی ځکه د کمزورو اقتصادي حالاتو له وجې هغوی نشي کولی چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پوره کړي ځکه پرې پاکستان کې جرمانې ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول او مهاجرانو لا ژوند تیرول لکه د قیدیانو ده.
مهاجر لوګو کې لپاره زندگی قید ہو گئی ہے.
دا انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کال دسمبر سلیرشتم نیٹے دراپور لمخی پا افغانستان کی لگ تر لگا سوارلس خبریالان پا غیر قانونی ڈول نیولے شوی دی او دا حقوی دلا درکا کی دو زورونی او تشدد پی خیسی بت شوی دی. هم دا رنگ دا افغان خپلواک اتحادی دا معلومات لمخی یوازی پا 2023 کال کی 15 اتیا پی خیسی بت شوی چی پا کی خبریالان لفشار پختنو او تحقیقاتو سره مخ شوی دی. د راپور لمخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیونی چینلونه د ملی او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوی دی. تر دې وړاندې هم د 15 نه زیات خبریالان له هېواده وتلي او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستی ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي د دغه ادارې ضلعي کوارډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته وویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
داسې ډېر جرنلستان وو چې هغوی د یونیسیا سره هم رجسټر وو، ایم بی سو سره هم خپل په رابطه کې وو، خو کیسونه یې لیډ شوي وو. فریډم نیټورک چې کوم دی هغه کیسونه د هغوی پر سوک د هغې په وجه ګڼ شمېر افغان جرنلستان چې کوم دی هغه یورپ ته او نور بهرني هېوادونو ته لاړل. نو اوس هم ډېر داسې جرنلستان پاتې دي د هغوی کیسونه آلریډي په ایم بی سو کې پروسس کې دي او اکثره په دې کې داسې چې د هغې کیسونه تقریبا منظور شوي دي، صرف پاکستان د اتلو انتظار کوي. او که ستاسو په یاد کې وي نو یورپی یونین او بهرني هېوادونو باندې هم پاکستان دباو روړی دی چې دا کوم کیسونه په ایم بی سو کې یا په سفارتخانو کې د دوی پروسس کې دي، کوم افغاني جرنلستان انتظار کوي دا د زر تزره د پاکستان نه درې ملکونو ته منتقل کړی شي. خو دا عمل ناروان دی او دې کې به ټایم لګي. نو فریډم نیټورک بالکل دې بارکی کار کوي لګیا دي.
دا روان کال د مارچ په 9 افغان جرنل جرنلسٹ سپورٹ ارگنائزیشن له پاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین نه نیسي او نه دی له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت له ویری پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتی خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقونو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنی حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2022 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې یې اتیا سلنه خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینز پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 60% خپلې دندې له لاسه ورکړي، 80% له زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې 90% پکې یوازې د خپلې کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
زموږ غل مشال رادیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د طالبانو واک تر رسیدو وروسته یو شمیر سندرغاړي او موسیقاران گاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغه کې یو شمیر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته تلل دي. د پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو بهیر دغه موسیقاران سخت پریشان کړی دي. په دوی کې ځینې داسې مول چې امریکا یا اروپایي هیواد ته د تګ لپاره لار برابرول، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کډوالو په اړه نو پریکړې کار اغیزمن کړ. په دې اړه له پېښور د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد دا راپور برابر کړی دی.
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلي او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک اواز نه اوري، نو په یوه شي زیاتره کسان شي هغه بس اساس لارو بس لارو څه مسله وته نه وشي. مونږ حقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تللی نه شو. هلته زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي.
دلته پېښور کې ناخوسم اوس هم د پښتو د ژبې دپاره هغه زمینه مساعده د سړی کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په پېښور کې، او دغه امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر به مشکل باندې تیریږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسي چې کم از کم زموږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، څه مسئله نه وي، دغه هر څه باید پوره وي.
نو دا زیان اوریدلی دی چې موږ ډیر ښه فنکاران زموږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زموږ ډیر لویه تشه پاتې شوه.
پېښور کې سخوانی بازار د دې کوڅې نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د سخوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډېرې افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوې دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدې کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دواړه موسیقي نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګورئ دا ګوره د پېښور کې نه دی، دا موسیقي دا په لاهور کې نه دی، دا ټول شرق کې دی، دا دې کې نه دی او غربي کې نشته. هغه بېله موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمې دی. دا دې له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلے دے موسیقی دے، لکه پاگی کی تنبور، رباب، باجا، ڈولک، سرندا، کئی دن یو شے تاسو اوچت کی آخوا تا کئی دن دا گروپ خراب شو، دا گروپ سے نہیں شکا والے نو آگا گروپ اس خراب شو ہے مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو، تنبور تنبور د موسیقي او ډیر ښه آله ده، نو په آل پې خور کې تنبور نشته، تنبور نشته، نو داسې وګڼې چې دا یو پکې نشته چې دا بل پکې نشته، دا ختم شو کنه.
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد و. کابل کې د طالبانو د واک وروستو سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو درته څه ووایم، کم ځینې ووایم که نه، مشکل یو خانه نه دي، هر خانه دي، کم از کم دا دریم ملک چې هر یو ملک وي چې ذهنونه آرام شي، د هر یو ماشوم د هغې خپل پلار باندې حق دی که نه، چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو چې خپل ایجوکیشن وي، سبق وي، تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا، حکیم و دکی گما ما جن در سراشتا.
پدا سی حال کی چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک تر ستنیدلو لړۍ پیل شوې ده. په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان تر جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان تر جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا،
ورځ تر ورځې ورځ تر ورځې ما ته به خلک لفټ نه راکو، ما ته به خلک نه کتل، زه په صدر کې سه پټ ګرځېدم را ګرځېدم، نو اگر چې ما ته څه نه ویلې خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پېژني. بیا یو کال پاتې شوم، کال نه وروسته پېښور ته راغلم.
سازونه زمونږ ټول مات شو، او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو، رباب او مطلب د میوزیک خو دا خو زمونږ فن دی، دې سره زمونږ شوق دی او مینه دی، دا زمونږ کار دی، کسب دی. ده هغه مونږ بیسمنت بیرته خانه کې مونږ پټ کړي وو، هلته هم بس هغوی ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي، بس هغه سې ژوند وو، بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه څیزونه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي. د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لار برابروي.
او مونږ پر دلته ژوند ډیر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي، دا کله پورې دا خو ټول زمونږ هغه استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم، دا کله پورې کم از کم دا یو روسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي، او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي، مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعده کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي، او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو، کنه کومغه وزونو مونږه په حالت چکو دا هنرمند ما هنرمندان به حالت چکی
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا
د سخی اولی رقم ډېرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکو او افغانستان ته په زور د ستنیدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
نو لار تھا سمندر سراشتا دیورا نو رانو لار تھا سمندر سراشتا حکیم ود کی گما ماجندر سراشتا حکیم ود کی گما ماجندر سراشتا سکون تا ضرورت نرم سکندر سراشتہ